په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دین کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونو په خبرونه غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ نو ستاسو لپاره پر یو شمېر سیمې زموږ په پوښتنه راوړي دي خبرونه له احمد الله.
نمړې د مهمو خبرونو سرټکی د بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکي ځوانانو د وجنې پر ضد نن په دویم ورځ هم پرلت روان دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له وجې حکومت د نورو بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده او د امریکا د دفاع وزیر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. د خبرونو تفصیل د بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکي ځوانانو د وجنې پر ضد په یاد سیمه کې احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیمې خلکو او پولیسو په وینا د ځوانان شل ورځې وړاندې د جاني خيلو نه لادرکه شوی ول چې مړی د مارچ پر 28مه هم په یاد سیمه کې اوموندل شول. د پولیسو د اف آی آر تر مخه د وجل شوو کسانو عمرونه د 14 نه تر 18 کالو پورې دي. د مظاهرې ګډونوال له حکومت د هدفي وجنو د مخنیوي او د پیښې عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. خو د بنو پولیس سوویان آصف حسن نن مشال ویډیو ته وویل چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه زیاتېدو ته په کتلو سره حکومت د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه کړې ده. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ په 28مه په ټویټر لیکلی نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر یا ان سی او سی غونډه کې پریکړه وکړې شوه چې د کرونا وایرس مخ په زیاتېدونکو کیسونو مخنیوي لپاره د وړاندې څخه لګول شوي بندیزونه به نور هم سختوي. نوموړي دا نه دي لیکلي چې نور څه قسمه بندیزونه به لګوي، خو دوی چې د څلورو صوبو او اسلام آباد انتظامیه ته هدایات جاری کړی شوی چې څوک هم په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي پر ضد دې د قانون مطابق کاروایی وکړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس درېمې څپې دوران په تیرو 40 ساعتو کې له دې ناروغۍ نور شل کسان مړه شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرسه د مړو شمېر 13,300 ته رسېدلی دی. پاکستان پیپلز ګوند د سینټ چیرمن ټاکنې په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دی. د پاکستان ډان او جیو ټیلی ویژن خبر ورکړی چې د پیپلز ګوند یو مخکښ سینټر فاروق ایشنایک د یوسف رضا ګیلانی لخوا د مارچ پر 28مه عدالت ته درخواست ورکړ چې پکې ویل شوی چې د سینټ د مشر په ټاکنو کې د مخالفو ګوندونو د کاندید یوسف رضا ګیلانی و رای په غیر قانوني توګه رد کړل شوی وي. نوموړي خواست کړی چې د رایو ردولو په اړه د پریزایډنګ افسر علي مظفر علي شاه پریکړه ناقانونه وګرځوي او یوسف رضا ګیلانی دی د سینټ چیرمن اعلان کړي. د مارچ 12مې په ټاکنو کې د یوسف رضا ګیلانی او حکومتي اتحاد کاندید صادق سنجرانی سیالي وه چې د نتیجو اعلانولو پر وخت پریزایډنګ افسر د ګیلانی و رای رد کړي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. د هرات والی عبدالوحید قطالی بیګا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده. د نوموړي وینا و وسلوال په خپل د افغان ځواکونو مخې ته نشي ودرېدلې، خو داسې پر لوی لارو بمونه خښوي. تر اوسه د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې، خو د هرات والی وایي طالبان اوس هم په رباط سنگي پښتون زرغون او غوریان ولسوالۍ کې د دوی له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. نوموړي دا خبره پرون کابل ته د خپل لومړني نا اعلان شوي سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. آسټن وایي افغانستان ته د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل وو. نوموړي د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته یې سفر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. او اخري خبر، د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران دې د 2015 کال تر اټمي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي، نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لري کوي. آیت الله علي خامنائي د مارچ پر 28مه په حکومتي تلویزیون په خپره شوې وینا کې ویلي چې په دې اړه د ایران دریځ څرګند دی او بدل شوی نه دی. د زیاته کړه چې ایران به هغه تړون ته تر رسنېدو وړاندې د دې پخلی کوي چې امریکا ټول بندیزونه لري کړی دی او کنه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې تړون د بحالۍ اشاره ورکړې ده، خو د هغه اداره وایي چې ایران دی لومړی خپلو اټمي ذمواریانو ته ژمنتیا وښایي. د خبرونو پای.
مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې به تاسو پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو رپورټونه ووري. د بنو د جانی خیل ولس د دوی د څلورو ورکو ځوانانو د مړو مندل کېدو پر ضد لپرون راځي سي په احتجاج دی. دوی له حکومت څخه غواړي
جانی خیل کومې چې مش په خپل خور مزید امن غوړي حکومت د دغه ګرانټي رو کوي چې دغه ګور بیر مسجد مش د پالیسي نه غوړي د دغه وکړي د جوډیشنل انکوایري د وشه.
په بلوچستان کې د پښتون ولسی جرګې مشر وایي د صوبې په پښتون میشته سیمو کې یې د قومي جرګو لړۍ پیل کړې چې د نام نه مسلې یو حل ولټوي. او د پاکستان حکومت نن له صوبایي حکومتونو غوښتل چې د کورونا وبا د کنټرول په موخه اقدامات نور هم سخت کړي. خو په پېښور کې د تجارانو د اتحادیې یو مشر وایي دوی د ټول بند پریکړې منلو ته تیار نه دي.
دا د تاجرانو معاشي کتل دي او دغه میاشت ولیمه کار وي په دې کې. په دې وخت کې ټول پاکستان کې د دې خلاف لګیا دي تهدید چلی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د بنو په جانی خیلو کې له پرون راهیسې د سیمې د څلورو هورکو ځوانانو د مړو موندل کېدو پر ضد احتجاجي پرلت روان دی. د جانی خیلو قوم یو استازي مشال لړو ته ویلي دوی نور په خپل سیمه د خو یا هم بدو طالبانو شتون نه مني او غواړي چې په امن کې ژوند وکړي. د بنو پولیس د بنو د پولیسو یو ویان ویلي چې د ځوانانو د وژنو مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې او پلټنه یې پیل کړی دی. د عمر وزیر رپورټ وو.
د بنو په جانی خیلو کې د څلورو ځوانانو د وژنې زیات احتجاجي پرلت د اتوار د ورځې نه پیل شوه. د سیمې د خلکو او پولیسو په وینا د څلور وژلي شوي ځوانان شل ورځې وړاندې له درکه شوي ول چې 13 ورځې په ګولو وشتلی شوي مړی په سیمه کې تر لاسه شول. د بنو پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژلي شوي ځوانانو عمرونه د 14 تر 13 کلونو پورې دي. د پرلت یو ګډونوال درحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل قبیله حکومت نه سلور غوښتنه لري چې پورا شوي نه وي پرلت به دوام لري.
د قسم سل ورځې شي چې ورک شوي نو د لوکل کلا ته هم راغلي وي چې مثال د میر وړي کې ورکړي خو دغه وړي کې شخص شوي لشي نه پرین چې هغه سپي غش خوړلې به غرو جواد کړي. نو جانی خیل مشترک کوم درنک شاولې دي په شه سلور مطالبات یو دغه مطالبات چې دلته لوکل کرنل دی لہذا امن زموري د دونو د چې کوم قسم مرګي او په جانی خیل چې کومه د ګوډو د بیټ پالیسی لګیا دو جانی خیل کوم یې چې مش په خپل خور مزید امن غوړي حکومت د دغه ګرانټي رو کوي چې دلته ګډ بیر مسجد مشدا پالیسی نه غوړي او دا سلویر ورډ کې چې کوم کوم را ویډ کې دي دا ته شوادا پیکج ملاو شو د دغه وکړي د جوډیشنل انکوایري چې ما دو هغه د وشه حکومتي خل د جوډیشنل انکوایري سره شامل شي.
د بنو پولیسو ویان اسف حسن مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوه او د وژل شوو ځوانانو د وژنې پلټنې روانې دي. دغه پرلت جانی خیلو کې د فوزي کلمه خطر روان دي. د سیمه خلک وایي چې د ورستایو کې د غلطه هدفي وژنې او نام نه مخ په زیاتې دودي. جانی خیل او سرما شمالي وزیرستان کې هم ل د وړاندې د هدفي وژنو او د وسلوالو د بیاشتون پر ضد احتجاجي مظاهره وخت په وخت شوه. حکومت او فوزي چارواکو هم په وار وار ویلي چې د غلطه یمن پر ځای کړي او د باقی پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د کوټې پولیسو ویلي پرون یې د درو ماشومانو د قتل په تور یو کس نیولی او پلټنې ورڅخه پیل کړي دي. د پولیسو په وینا د ماشومانو د وژلو دا پیښه هم په کوټه کې د مارچ پر 15 د یو کور دننه شوې وه. د بلوچستان حکومت د پولیسو دا کار ستایلی او ویلي دي چې غمجنې کورنۍ ته به انصاف ورکوي. د ایوب ترین په رپورټ کې تفصیل ورو.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ډی آی جی اظهر اکرم ویلی دی چې د مارچ د میاشتې په 15 نیټه د کوټ په سریاب سیمه کې چې کله په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی وه د هغه د قتل په تور کې یو کس نیولی دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د مارچ په 21 نیټه یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده او ویلي دی چې د پیښو وروسته پولیسو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره دوه جلا جلا ټیمان یا ډلې جوړې کړي وي او د مارچ په شلمه نیټه د شک پر بنیاد باندې یو کس د سوي څخه نیولې دي. هغه زیاته کړه چې نیول سوی کس محمد اقبال نیمیږي، څوک چې د هغه ماشوم پر شناخت باندې نیول سوی دی، کوم چې په دغه پیښه کې زخمي او ژوندی پاتې شوی و. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د کوټې د پولیسو مشر اسد خان ناصر وویل چې د نیول سوي کس سره د پلټنې کار روان دی.
څه کم ورځ مرسته دا اطلاع ورسېده چې دا څلور ماشومان چې دغه بې ګناه دوی د غاړې پرې شول، نو زه د جی صاحب اس پی اپریشن په موقع ته ورسېدم. هغه بعد موږ انویسټیګیشن ترتیب ورکړ، سم چې هغه په موقع باندې شهادتونه وو هغه موږ واخیستل. لا په فضل سره هغه اصل ملزم چې دی هغه ته موږ ورسېدو. د اطلاع دغه فارم وسو
د ویبشتنی په جواب کې ډی آی جی ازر اکرم زیاته کړه چې د پیښه د پلټنې کار روان دی، خو د لومړی پلټنو څخه داسې بریښي لکه د پیښ تر شا چې کورنۍ جګړه یا رنجش وي. د درو ماشومانو د قتل په تور کې د یو کس د نیول کېدو وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو تسلی ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د بې ګناه ماشومانو د قتل په تور کې ونیول سوي کس ته به د قانون لاندې سخته سزا ورکول سي. دلته خبره د یادونه وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د سریا په سیمه کې هغه وخت په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل سوي او یوه بله ماشومه سخته ټپي سوې وه کله چې مور پلار په کور کې نه و. پر دې پیښه باندې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا سخت احتجاج هم سوی و او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې وه.
د مشال ویډیو د سه شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله،
په 2 بجو
سروي،
په 2:30 بجو
تورتمونه،
په 3:30 بجو
د رڼا په لور،
په پاوکم 4:00 بجو
د کرخه په غاړه،
په 4:00 بجو
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې د مارچ پر 2 یعنی نن په اسلام آباد کې تر یوې غونډې وروسته ویلي چې له کورونا وایرس د حفاظت لپاره ضروری ده چې د هیواد وګړي پر احتیاطي تدابیرو په سختۍ سره عمل وکړي. په عین وخت کې د پاکستان صحت وزارت هم د کووید-19 ناروغانو په شمیر کې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلی. په دې لړ کې حکومت له صوبایي حکومتونو او همداراز د اسلام آباد د انتظامی غوښتي چې خلک له کورونا وایرس د حفاظت لارو چارو خپلولو ته اړ کړي او د سرغړونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. خو د تجارانو او د شخصي سکرونو اتحادیې بیا د اوږد او سخت ټولبند یا لاکډاون په حق کې نه دي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا پاکستان دا منصوبه بندی او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر په ټویټر نن ورکړی چې نن سهار دا مارچ په 2 د کرونا د سر مرکزی ادارې یا ان سی او سی غونډه سرخار اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د کرونا پر ضد د لګول شویو بندیزونو نور هم د سختولو پریکړه وشوه. نوموړی وویل چې په ملک کې په بیلابیلو پروګرامونو او هلو ځلو هم د بندیزونو زیاتولو پریکړه شوې ده. د سرخار اسلام آباد په شمول یې 4 صوبو ته احکامات کړي دي چې په سختۍ سره په ایس او پیز یا د کرونا پر ضد په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد باوري کړي او چې څوک په دغه عمل درآمد نه کوي نو پر ضد یې د کاروان کولو احکامات هم کړي دي. بلخو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود هم ویلي چې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه ډیره ګرانه او سخته ده ځکه حکومت غواړي چې د تعلیم لړۍ دوامدار وي. خو دې ته کتلو لپاره مو د مارچ په 23 یو وار بیا غونډه رابللې را چې دا پریکړه وکړو چې تعلیمي ادارې خلاصول دي او کنه. بلخو د شخصي سکولونو د اتحادیې د حکومت لخوا واپس تر ډیرې مودې بیا د تعلیمي ادارو د بندولو د پریکړې نه منلو ویلې دي او وایي چې د 28 مارچ نه اخوا به سکولونه نه بندوي. په دې اړه نن هم د جمهوریت اسلامي د زده کوونکو لخوا په اسلام آباد کې احتجاجونه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې نائب صدر جاوید احمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي
ګورنمنټ چې کوم د 30مې د تاریخ پورې د ادارو د بندش اعلان کړی دی موږ مزمت هم کوو او پاکستان ټول ادارې کولو دي او ټول د ژوندۍ تیرولو دینه کولو دي صرف صرف تعلیمي ادارې کولی که په 29 تاریخ باندې ادارې کولو کړو موږ د ادارې کولو او دې والی سره ملاقات کې پیښور کې او اسلام آباد کې مردان کی مختلف جن کے منگ احتجاج کو مظاہرے کو بیا چې کم دې دا مونږه ناست مستقل به اسلام آباد کې به یو دغه ځای ټول حکومت باندې
دا رنگ د سوداګرو او تاجرانو سازمانونو هم د بیا ټول بند لګولو غندنه کړی دا او وایي چې ک بیا ټول بند ولګول شو نه دا به د دوی معاشي قتلیام وي ځکه چې دا راتلونکو سومیاشتې د روزګارونو دي په پیښور کې د تاجرانو د اتحادی یو مشر مجیب الرحمن په دې باب لوایي
دا د تاجرانو معاشي قتل دی او دغه دوه سلور دا میاشه ولیمه کار وي بلې کې چې د ګارمنټس کاسمیټکس یوډلی او شوز کار وي او دې وخت کې ټول پاکستان کې د دې خلاف لګیا تحریک چلی دا رنګه اسکول چې بندېدل چې دي دالت ماشومانو تعلیم قتل لري
ولې مرکزی او صوبایي حکومتونو په دې اړه سوسوار ویل دي چې دوی د تاجرانو او دغه شانتي تعلیمي ادارو د ستونزونو څخه خبر دي خو بل خوا ته کرونا وبا درې ملړې په ملک شروع شوه چې ډېره په تیزه سر روانه ده او د دوی په وینا دا وخت په ملک کې دا کرونا ټیسټونو مثبت تناسب خوشا 9% ته رسیدل لري چې ډېر زیات دی نو هم د دغه مخنیوي لپاره دوی دغه ګامونه پورته کوي دغه شان پاکستان کې په مرکزی کچا د ډاکټرانو د اتحادی مشرانو یا پاکستان میډیکل اسوسیشن غړو هم د حکومت نه پټول ملک د سخت ټول بند او د بندیزونو لګولو غوښتنه کړې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د پاکستان وزیر اعظم تر واکسینو لګولو ورسته هم په کورونا وایرس سخت شوی چې د خبرې چارواکي په هیواد کې د عامه پوهاوي کمپاین زتور ته مجبور کړی دي دوی پر ولس غږ کړی چې د واکسینو پر اغیزمنتوب شک ونه کړي چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کار کوونکو ځینو ډاکټرانو مشال ریډي ته ویلي چې هر واکسین د خپل بشپړ اغیز خورو لپاره وخت ته ضرورت لري دوی په خبره په وزیر اعظم عمران خان کې د کورونا وایرس زګه ښکار شوی چې هغه غستو واکسینو لا خپل کار نو شروع کړي دا چې د کورونا وایرس واکسین څنګه کار کوي په څومره وخت کې اغیز مخې ته راځي دا به د بشیر غواخ په دې رپورت کې وره
د کورونا وایرس د واکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو نوموړي د چین هغه ساینوفارم واکسین کړي وو چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دي تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا واکسینو پر اغیزمنتیا شکونه ښودلي خو د خبر پښتونخوا د صحت د ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاده دي هغه د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالونکي چینایي واکسین د خپل اغیز ښودلو لپاره وخت ته ضرورت لري نو په ګټو یې شک کول نه دی پکار
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته ویکسینو لګیدلو ویکسین نه پس بیمار شو نو دا خو جی لکه اصول دی چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین ته ټایم پکاري کنه س ټایم پس به هغه هغه مدافعتي سیستم دا سره ویخ کی چې هغه به دا انټي باډیز جوړي او مدافعت او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه انټي باډیز زیات جوړېدل شروع شي نو د دې کې ټایم پکاري دا هو هغه ته ولګیدل او په دویم ورځ باندې پوزېټیو راغو
د چین د ساینوفارم ویکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي دوهم هغه تر لومړی ستنې یو ورځې بعد لګیږي په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کارکونکي ډاکټر شیرین خان وای خلک باید د واکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړه توري نشي هغه د واکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په 1 مشال ریډیو ته ویل
دا کووډ 19 یا د کورونا چکم واکسین لګیږي اکثره واکسین چې دی دا غد په ډوز وي یو په اول نن چې ولګی دی بیا به درې هفته بعد دویم ډوز لګیږي نو مکمل مدافعت دا موږ پیدا کولای شو تر لاسه کولای شو نن چې ما واکسین ولګولې دا واکسین په نتیجه کې چې ما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم دوه هفته غواړي په دوه هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع شي او بیا چې درېم هفته زه دا دویم واکسین ولګوم دا دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسی نو انسان نور هم زیات محفوظ اسی دا واکسین دا اثر شروع کېدو د پاره یا د هغه کم حفاظت انسان تر لاسه کړي دغه د پاره کم از کم دوه هفته په کار وي دا ان امکان وی چې زن نن واکسین لګوم کده سې دوه درې ورځې لمخه به ما وایرس اخستای وي او دغه اثرات و شروع سې چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټو کې نو هغه پوزټیو راسي ته دغه دا مطلب هرگز نه دی چې دا واکسین شته دا ناکام اسو
امریکا، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته هم لیږلي دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د 80% 95% او د روسي سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن ښودلی دي. د واکسینو د 80% په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا واکسین لګولې دي وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري. لکه برتانوي استرازینیکا واکسین د جنوبي افریقا په پرتله په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی. خسرو سنگروال د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه واکسین تر نه واکسین بهتره دي. نوموړی زیاتوي چې که د عمران خان په شان یو څوک تر واکسینو کولو سمدستي وروسته په کورونا اخته شي، معنا یې دا ده چې په هغه کې لاوار د مخه کورونا وایرس موجود و.
واکسینونه خو ډېر اغېزناک دي، ډېر ښه کار کوي. دا کوم واکسینونه شته؟ واکسینونه چې دي، د واکسین د اخیستلو نه وروسته معنا دا نه ده چې اس کله تا کورونا وایرس باندې نه نیسي، کورونا وایرس دینه نیسي. مدد دا ده چې تا دومره د کورونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس د اوم نیسي، نو د کووید 19 ناروغي هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سي یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېره وخیمي، د هغه مخنیوی کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 1 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 122 میلیونو اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه باندې 6 لک وګړي هم شامل دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
مشال رادیو د اردوونکو، په پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم کې د شامل لوی اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ یو ربیا اختلافي بیانونه مخې ته راغلي دي. د مسلم لیگ مشران وایي پی ڈی ایم پریکړه کړې وه چې په سینټ کې به د اپوزیشن مشري د مسلم لیگ نون وي، خو پیپلز ګوند وایي دوی به دغه چوکۍ ته اوس خپل کاندید دروي. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشرې ویلي چې په دې پریکړه کې هیڅ بدلون نه مني. تفصیل له شانواز ترگزی اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نائب صدر مریم نواز ویلي په سینټ کې به د اپوزیشن ډلو مشر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې وي.
یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا.
پرون مارچ 21 په لاهور کې خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې مریم نواز وویل د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا دا فیصله لوړاندې شوه چې د سینټ چیئرمین به د پیپلز ګوند، ډپټي چیئرمین به د جمعیت علما اسلام فی ډلې او د اپوزیشن لیډر یا مشر به د مسلم لیگ نون ډلې وي. داسې هیڅ خبره نه وه شوې چې ګنې که څوک چیئرمین او یا ډپټي چیئرمین جوړ نشي نو د پی ڈی ایم فیصلې به بدلېږي. د پریس کانفرنس په دوران د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلرحمان هم موجود و، خو د اپوزیشن لیډر پوښتنه له مریم نواز نه وشوه نو هغه یې ځواب ورکړ. درې ورځې وړاندې داسې خبرونه په میډیا خواره شي وو چې ګینې پاکستان پیپلز ګوند کوشش کوي دوی د اپوزیشن لیډر دپاره خپل هم کوم کاندید مقرر کړي. نو هم د دغې خبرې د پخلي دپاره مې د مارچ 21 د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات او د قومي اسمبلی پخوانی ډپټي سپیکر فیصل کریم کونډي سره رابطه وکړه. نو ویل دوی غواړي اپوزیشن لیډر د پاکستان پیپلز ګوند وي.
پولیس سزا ګرانی په صورت کې او هغه لږ د پوزیشن ما په خیال کې هغه با خپل فهم ګره کې هغه چیرمن ډیسټریټ کونسل فدرل منیسټر د سپیکر د پرمیشن په اساس هغه با خپل فهم نشي د نسبت له لور نه.
فیصل کریم کندی د دې پوښتنه په جواب کې چې کوم مسلم لیگ نن خپل او پیپلز ګون خپل د اپوزیشن لیډر په څوکۍ تنان مقرروي، آیا داسې خو به نه وي چې بیا پی ڈی ایم مات شي؟ نو ویل چې نه، ځکه پی ڈی ایم اوړاندې دا فیصله هم کړې وه چې د مارچ په شپږویشتمه به اسلام آباد ته لانګ مارچ کېږي، خو هغه فیصله واپس شوه. نو ده وویل چې ممکن ده پی ڈی ایم د دوی سره د یوسف رضا ګیلانی د اپوزیشن لیډر په جوړولو کې راضي شي. یاد دې وي چې د پیپلز ګوند دریځ دی چې ګنې دوی په سینټ کې د پاکستان تحریک انصاف وروستو په دویم نمبر له ټولو زیاتې نمایندګۍ لري او د سینیټرانو شمېر شل دی، خو بل خوا یوازې د مسلم لیگ نون اتلس، جمعیت العلماء اسلام پنځه، عوامي نېشنل پارټي دوه، او د پی ڈی ایم د نورو سیاسي ډلو هم دوه دوه او یو یو شمېر کې سینیټران شته دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان په خوست کې د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ یا د نوروز دودیز جشن په کلتوري او هنري بڼه ولمانځل شو. د دې جشن ګډونوالو هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال او همداراز نوي لمریز پیړۍ به په افغانستان کې د سولې او پرمختګ پیړۍ وي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د نورو کلونو سره په توپیر خوست کې دا ځل د نوي 1400 مریض کال اوله ورځ تر ډیره په کلتوري او هنري بڼه په مشاعرې، محلي موسیقي، ملي اتڼونو او د دې سیمې د پخواني فولکلور د سیمیزو شاعرانو ترمنځ د لغاتو په مقابله ورمنځل شو. د یک شنبه په ورځ د نوي کال یا د نوروز د نمانځنې د مراسمو تابعیا چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست کړې وه، اوله برخه مشاعرې، دویمه برخه موسیقي، دریمه برخه د لغاتو مقابله او وروسته برخه د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړي شوې وه. د ټولنیزو علومو ماسټر سپین روان نورزی د دې مراسمو په باب مشال راډیو ته وویل:
نورو کلونو به خلکو په انفرادي ډول یا د خپل شخصي جیبونو څخه نوی کال منځلو، خو سخت کال د اطلاعات فرهنګ لخوا واقعا په یو فرهنګي فضا کې په ډیرو خو مراسمو سره ول منځل شو. دلته ملي اتڼونه وشول. یو ځنګړتیا بل پکې دا و چې ډیر هغه سیاسي برخه پکې کمرنګ وا، ټوله هنري او ولسی برخه وا، او خلکو په ولسی لحاظ دلته د خپل نوی کال ول منځلو.
مدني فعال کمال خان کمال وویل: سکل د سولې پاړه امیدوارۍ ډېرې دي، ځکه دا پروسه یو ښه پړاو ته داخله شوې ده.
د مونږ ټول هیلې همدغه دي چې تیره پیړۍ چې د جنگونو پیړۍ وه، خدای دې وکړي چې د افغانستان د فرار راتلونکي پیړۍ یو داسې د پرمختګ پیړۍ اوسېږي چې هغه کې مونږ د نړیوالو د سیالانو سره سیال وګرځو. او دام چې اوس هم هیلې زیاتې دي دغه کال ته، ځکه چې د مونږ د سولې پروسه هغه په ټولو کې هغه ستیج ته رسیدلې ده. حالاتو کې نو مهله مم دغه دا چې یو دی ودا س انګیزه واخلو چې دا بخکل کال وی خ کال بوي، په دغه انګیزه مونږ ټول ولسونه دغه کال خګړو تر ودانګو او دا کال کې خدي په خګړو را تبدل کو.
یو بل مدني فعال رحمت الله سرودی هم هیله سرګندوي چې دا کال په افغانستان کې د سلور ولسیزو ناخوالو او بدمرغیو د پای کال وګرځي.
یو مستحکم نظام مان تر شي نور دی، امن نظامي دی، سولې نظامي، او ولسونه ټول د دینه ورسته په امن سولې کې ژوند تیر کوي او
سیاسی فعال میرنا گل تھنیوال وای چې د نوی کال پورې د خلکو ډېرې هیلې تړل دي.
مو پیشنهاد په مجموع کې وړاندیز مو په خپلو خواوندې دی، هم په دولت هم په طالبان باندې چې په دې ملک نور د وینې تویدل بند شي، په دې وطن کې سوله راشي، او خدای دې وکړو چې دا نوی کول د سوله کول په نوم سره اید شي. ځکه افغانان د جنگ نه ډېر ستړي شوي دي، او د پردیو د لوس واهنې نه دا وطن خلاص شي او په دې وطن کې سوله امنیت راشي.
بلوری ته د خوست چارواکي هم په نویل مریض کال کې تم سرګندوي چې مرکزی حکومت او نړیوال مرستندویان به په دې ولایت کې یو شمېر بنسټیزو پروژو باندې پانګونه وکړي. خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی وویل:
دغه څوارل سب کال کې چې پیړی اوله ده مجد کابل تلای او اکثر وزیرانو سره مکتلی دي پښتون کړی دي یعنی دغه کال به د خوصالو لپاره ډېر پیښفت او د آبادی کا او هغه ساج سول پروګرام دغه مشتاسه ذات لوړ ده ولغه ته مو متوجو شغه
د خوص نارینه او خزینه بچي مخ کې تر ډیره زیارتونو تتلل او د زیارتونو د سمالونو او جندي بینوي کولې اوس د زیارتونو سربیره میله زاینو او تفریحي سیمو ته هم د خلکو تک ډیر شوای د خوص د ځوانانو ډیره برخه اوس مهال د غلام خان سیمه غونډیو ادممر فارم باغ ملمکوټ سټو کندو او نور سیمو ته ځي هلته جمعي او میلې کوي سندري اوري او خکلي اتنونه کوي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دردونکو په پیښور کې د مخام پینځنیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد الله اور
د بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکي ځوانانو د وجنې پرځت په یاد سیمه کې احتجاجي پرلتمن په دویم ورځ هم دوام لري د سیمې خلکو او پولیسو په وینا د غځوانان شل ورځې وړاندې د جاني خيلو نه لادرکه شوی ول چې مړی د مارچ پر 28 هم په یاد سیمه کې اوموندل شول د بنو پولیسو ویان آصف حسن نن مشال ویډیو ته وویل د نامعلومه کسانو پرځت یې مقدمه درج کړي او پلټنې یې روانې دي په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتېدو ته په کتلو سره حکومت د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه کړې ده د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ پر 28 په ټویټر لیکلی نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر غونډه کې پریکړه وکړې شو چې د کورونا وایرس مخ پر زیاتېدونکو کیسونو مخنیوي لپاره د وړاندې څخه لګول شوی بندیزونه به نور هم سختوي پاکستان پیپلز ګوند د سېنات چیرمن ټاکنې دوران د خپل کاندید یوسف رضا ګیلانی د وو رد کړې شو ووټونو معاملې په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دا د مارچ پر 12مه د سېنات چیرمن ټاکنو کې د یوسف رضا ګیلانی او د حکومتي اتحاد کاندید صادق سنجرانی سیالي و چې د نتیجو اعلانول پر وخت پریزایډینګ افسر د ګیلانی و رائے رد کړې د نوموړي دریز وو چې رائے ورکونکو د ووټ په پرچې غلط مهر لګولې ده خو اپوزیشن اتحاد وایي چې مهرونه یې له انتخابي اصولو سره سم د ګیلانی په نوم لګول شوی وو د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د هیواد شپږ سرحدي عسكر وجلی دي د هرات والی عبدالوحید قطالی بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده تر اوسه د چاودنې ذمہواری چا نه ده منلې د امریکا د دفاع وزیر لوید آسکن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده نوموړي دا خبره پرون کابل ته د خپل لومړني نا اعلان شوی سفر پر مهال خبريالانو ته کړې ده او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنایی یو ځل بیا ټینګار وکړ ک امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران د 2015 کال تر اټمی تړون لاندې د جمنو پوره کولو ته وګرځي نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لری کوي
مشال ریډیو لند خبرونه احمد الله در تر وړاندې کړل او سرازو یو بل موضوع ته تاسو په لند خبرونو کې هم اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن پرون په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلو د هلته خبرونه ته ویلي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه په ولسمشر جو بایدن پورې اړه لري نو موري همدارا زیاته کړي چې افغانستان ته د سفر هدف د روان وضعیت جاج غستل وو تفصیل اسد الله لودین راکوي
لوید آسټن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لمړنۍ غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده دغه سفر داسې مهال تر سره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته څلوېښت ورځې پاتې دي له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آسټن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي نو موري ویلي د ښکارا د چې دغه هیواد کې د جګړې کاچا ډېر لوړه پاتې ده
دا ښکارا د چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کاچا ډېر لوړه پاتې شوی موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالي کم شي زما په فکر کدا کم والی راشي دا دی ورښتینی ګټور ډیپلوماټیک کار لپاره شرایط ته لار پرانیزي
افغانستان ته سفر مخکې بیا ښاغلي آسټن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیت پای ورکړو د افغان ولسمشر د ویان مرستيال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه خبرې شوی او کنه، خو په خبره یې په روان تاریخوالي اندېښنه وښودل شو.
په دې ملاقات کې دوه ورو د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دوه ورو پر تاریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړل او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منستسوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلی استن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی و. د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډیر ګټور و، دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډیر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایدن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوه د تړون لمخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، کنه دا عواقب پړه به یې په خپله غاړه وي. دا مهال د شمیرو لمخې د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې سیاسي او قبایلي مشرانو د بدمنۍ مسلې د حل لپاره قبایلي جرګې پیل کړې دي. دوی وایي په سیمه کې حالات ورستر بلې خرابېږي او خو حکومت ورباندې دی وایي چې سترګې پټې کړې دي. حکومت بیا دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت فویان برعکس ادا کوي چې حالات د تیرو دوو کلونو پرتله ښه شوي دي. د بوریوال کاکړ رپورټ ورو.
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي په سیمو کې حالات اوس دې ځای ته رسېدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. دوی په دې سیمو کې د بدامنۍ پر ضد د داسې جرګو لړۍ پیل کړې ده چې د هر ګوند او قبیلې مشران به پکې شریک وي. د دې جرګو مشري کوونکي د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی مشال راډیو ته وویل چې د دې لړۍ لومړۍ جرګه یې د مارچ پر 13 په بوري یا لورلای کې کړې وه. نو بایاس خان جوګیزی زیاته کړه چې بدامنی یوازې په دې ضلع کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختې بدامنۍ سر ټکوي.
پښتانه داسې یو قوم دی چې په سترګو شی وویني او دوی خپله محسوسه کې بیا دې راپورته کړي. اوس وطن راپورته شوی دی او دا ټولې ضلعې دا خواست کوي چې د جرګې له لارې موږ سره کښېنستی شو او دا مسایل باندې مجلس کولی شو. روک کلاسکلا پشین یعنی سه پرستانه چه زیلی دی پا دی طول پی خل جرگه گواری او امن گواری سکون گواری روزگار گواری.
نموری زیاد تکره چی ده داسی مسلو حل یه وازی پا دی که دی چه پرستانه تر سیاسی اختلافاتو بالاتر او جرگه سی.
ورځ په ورځ دا مسلې زیاتېږي. پر وطن د وطن وسایل لوټېږي چې روزګار نشته، ترقیاتي کارونه نشته. د هغې څخه برایانې زیږي، مطلب غلاوي، د سود کاروبار، مشاور شام.
د جمعیت علما اسلام یو صوبایي مخکښ او پخوانی صوبایي وزیر مولانا فیض الله مشال راډیو ته وویل چې له دوی سره بې له جرګو بل لار نه ده پاتې سوی. د ویل چې په بوري یا لورلای کې حالات اوس دې ځای ته رسیدلي چې خلکو د کلیو په کچا د څار لپاره خپلې کمیټې جوړې کړې دي.
خلک مایوسه دي. هر کلی کې کمیټې نه جوړې شوې دي. پوره شپه ګرځي د پنځو بجو پورې ډاکانه ووهي او کوټ غل نه واوړي. براینه حکومت سره لیکن په سیمه معنا باندې عملي تور باندې حکومت بالکل نام نشان هم نشته. خلق بزرگ ته مجبور شو د ځان حفاظت په خپل کې په هر چا کې د غلاوی دی ډاکی دی. خلک پریشان دي. په کور کې د نن محافظ نه دي. لکور راوځي ګاډي محافظ نه دي. عزت محافظ نه دي. مال محافظ نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې په لورلای کې تر دې وړاندې هم کورونو ته د وسلوالو غلو او شتو پر ضد سیمایزي جرګې او ناستې شوې دي. ځایي قبایلي مشر سردار جعفر خان اوتمانخیل یو له هغو کسانو دی چې کور ته یې وسلوال کسان وراوښتي وو. نموړي پادي اړه مشال رډي تول چی د دوی کورته ورغلی وسلوالو کسانو د پولیسو په چیر وردی غوستي وي.
دا خلک راغلی وو سی دوی د پولیس رنګا درېش کړی وي سونډي د سپشمې دای په کښنی د سمال باندې پټکړی ولی کم جکټان سه په غاړو د پولیس خو یو خو ګرسره کم پرزینو دی خاطی نو غل شام پولیس لیکلی هغه دی په دغه اکثر اوس دا کوي مطلب اوس په مال او په گلی روان دی اوس پولیس والا سره شپې روان خامخه خلک دغه سره د پولیس والا دی روان دغه ګشت کوي بچي اوس کبل عام سره روان په 2 بجې په 3 بجې خو د مالې خلک څوک پراوت هغه درسته چیرېږي نو دا رنګ دوی په دا طریقه باندې د پولیس پر دې کې بیا بیا کلاش کوپونه ورسره لګل سره موشن تو پنچا یا بل شي ورسره
د بلوچستان د حکومت لویان لیاقت شهوانی څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت رښتیا هم پر بدامنۍ سترګې پټې کړې دي او کڅنګ هغه دا خبره رد کړه خو زیاته کړه چې دوی په هر سیمه کې د بدامنۍ پیدا کوونکو پر ضد بي توفيره ګامونه اخلي. لیاقت شهوانی وویل چې د ده په وینا حالات د تیرو دو کلونو پرتله سږ کال ښه شوی دی.
2019 کې د اکتوبر کې یو خپل پرایویټ چینل یو رپورټ راغلی چې د 2018 په مقابله کې په 2019 کې 53% لاین اورډر سچویشن بهتر شوی دی. شش کال چې دی د تیر کال په مقابله کې 53% لاین اورډر سچویشن بهتر شوی دی. نو مجموعی طور چې دی چې کم صورتحال په بلوچستان کې د لاین اورډر د سټریټ کرائم الحمدلله صورتحال نه دی.
خو لیاقت شوانی ومنله چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي خو د ده په وینا حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي. تمشال ویډیو د سې شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
د سواد په سیدو شریف هوایي ډګر کې د پاکستان د قومي هوایي شرکت پی ای اپریشنل منیجر خورشید خان پرون مشال اړو ته ویلي چې حکومت د دې هوایي ډګر د بیرته فارولو پریکړه کړې ده او د خبره چې د مارچ پر شپږشتمه به پی ای ای سواد ته خپل اولنې پرواز وکړي. د سواد د سیدو شریف هوایي ډګر له تیرو شاوخوا شل کالو راهیسې بند پروت دی. دې پریکړې ته د سواد د ځایي خلکو ترڅنګ سیلانیان هم خوشاله دي. وایي چې اوس ښایي د ښکلي سیمې ته د خلکو تګ او راتګ زیات شي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد سیدو شریف ایرپورټ چې کال 1902 اتیا کې جوړ شو او تر کال 2002 پورې به ورته د اسلام آباد، لاهور او پیښور څخه د پی ای ای پوکر جازونه راتلل او تلل. کال 2002 کې د پاکستان حکومت پوکر جازونه خطرناک وګرځول او دغه لړۍ بند شوه. بیا وروسته کال 2001 کې د بدامنۍ له وجې د سواد هوایي ډګر پوسته حواله شو. اوس حکومت یو ځل بیا هوایي ډګر د مارچ په 26 نیټه پرانستو فیصله کړې. د چارواکو تر مخه روزانه به یو جهاز سحر د لاهور نه راځي او مازیګر به اسلام آباد ته ورځي. په دغه فیصله د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان وای چې فیصله مناسب ده، هولسته دې ټیکټ ارزان ورکړي.
په ایرپورټ کې به ټیکسیان ودرېږي، دغه ټیکسیان به بیا دغه کم سیلګری یا څوک چې هغه کې راشي هغه به دغه خپل منزل مقصود ته رسي، نو دا غو روزګار به سره شي. دا شان چې هلته کې پارکینګ ایریا ده په هغه کې به انکم شروع شي. په ایرپورټ کې به خلکو ته روزګار میلاو شي. د دې سره سره به بیا کم خلک په دې فلایټ کې راځي، چونکه مالدار خلک یې هغه دې علاقې ته پیسې راوړي، نو دا په یو سرکل کې بیا ټول معیشت ته دغه نه پیدا رسي.
په سوات کې د ټوریزم کمپنۍ یو مشر اظهر الدین وای چې د جازونو تګ راتګ سره به نړیوالو سیلګرو ته لوی فائده وي، ځکه چې ملکی سیلانیان زیاتره د سړک په لاره تګ خوښوي.
نړیوال سیلګر چې دغه دوه قسمه لري، یو د کلتور سیلګر دی، دلته چې کوم لرغونی آثار دی هغه لري، هغه کې زیات مشرقي ایشیا، جاپان، کوریا او تھائیلینڈ، ملیشیا، سنگاپور، داغه د بودیست کم منن کی چری اغه خلک ته نو اغه راځي. بل چې د دې ځخ کولاګان لا او ایڈونچر لا لورز خلک ته نو اغه د یورپ او د امریکای نه راځي. دیو ته ډیره زیات اسانی شي په تګ را تک کې.
بل خو په سواد کې د هوایی جازونو ټیکټونو خرڅون کې او د سیلګری ټور برابرون کې کاروباری تن افضل شاوی چې دا جهاز حکومت صرف د سیاسي ګټې لپاره شروع کوي او حکومت تبا څه ګټه ور نکړي، باید چې ډیر ضربه یو ځل بیا بند کړي شي.
کم جاز چې برازی نو دا خو به ای ٹی آر
45 کسانو یا 35 کسانو سیټر وي دی اوس کرایا چې دا 15000 او 100 روپیه خو دی نو کدا ډکم راشي نو دا صرف د جاز چې دی نو هغه تیل هم لګ دی خرچ نشي برابر برابر دا غي نه علاوه دي سره چې په ګراوند باندې پی ایس او سټاپ لګي هغه د دینه علاوه نو کمرشلی دا بالکل وای بل نه دی په دې کې هیڅ سګټ نشته البته زما په خیال باندې کدا سوات نه د دې فلایټ سره سره لګ دا سحر راځي دلته مزیر واپسی مطلب دا چې کدا دې منځ کې دی او سفاری فلایټ شروع کی نو دا ډېر زیات فائدہ مند دی او خلک سوات خلک هم لګ غوړه کوي او نور خلک هم چې راشي سفاری فلایټ چې نو هغه کوي
افضل شاه جاتوی کچری حکومتی ادارې په مستقل توګه سیدو شریف ایرپورټ کلاس ساتل غواړي نو د سوات لري پرتو خاصه سیمو ته د سیلانیانو لپاره خصوصي فلایټ شروع کړي د سره با سیلګرۍ ته وده ملويږي او حکومتي ادارو ته به ګټه هم ترلاسه کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
پر تورخم دروازه د کسٹمز کلیرنګ ایجنټانو اتحادی وای مرکزی حکومت افغانستان ته د ایکسپورت مالونو وړولو لپاره نوي قوانين عملی کړي هدوې ته په دغه لړکې سنتیاوی ندی ورکړي د دوی په خبره یو شمیر نور حکومتي ادارې هم سختي ورسره کوي چې لوجي پر دوړ خيزه تجارت بد اغیز شوی دی د پاکستان امنیتي ځواکونه وای د پولي د لا خصم بالات په خاطر پر تورخم دروازه چاره سختي کړي دي بلخو فدرل بورډ اف ریونیو اداره وای چې ایکسپورت او امپورت د کسٹمز قوانینو مطابق کیږي او څوک بے ځایا نه زورول کیږي د فرهاد شنواری رپورټ اورو
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وای چې افغانستان ته د ایکسپورت مالونو اړول په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي دوی وای فدرل بورډ اف ریونیو وی باک کمپیوټرایزډ نظام ورته شرط کړی چې لدې لاندې به مالونه کلیر کوي خو د سر بیا د انټرنیټ او بجلی سہولت نه ورکول کیږي او د کسٹم نه علاوه مختلف نور سرکاري ادارې بې ځایه د ګاډو مالونو تالاشي اخلي او د سره بیا هلتا ټرافیکي ستونزې را مخې ته شي او ګاډي جمع شي او په ایکسپورت ور سره اثر پرې وزي په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی مجیب شینواره مشال ریډیو ته وایي
قوانین خو راوړي خو قوانینو ته چې کوم بنیادی ضرورت وي هغه نه پوره کوي د بجلی ضرورت دی د نیټ ضرورت دی ایجنټ چې کوم دی هغه لګیا دی مطلب دا چې بجلی ضرورت په خپله پوره کوي د جنریټر او د سولر په سیستم باندې د ریاست طرف نه بجلی نشته ده چې کوم سکینر ولګول نو هغه نه بعد بیا د 100% ایگزامینیشن هیڅ ضرورت نشته ده کسٹم پروسس دی هغه تیز نشي او د سټاپ زیاتواله رانه شي پکې نو دا یو بل مشکل عمل ده
په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم ایجنټ واحد شینوار وای چې ځنې د رول خوا د دوی مالونو بي ځای تلاشي اخیستل کیږي او د سره کار ډیر رقم شوای
چې دلته کسٹم نه علاوه کوم غیر متعلقه اداري کاغه انګلیسي دا کاغه اف سی دا کاغه انټی نارکاټکس ته کاغه انتظامیه دا هغه غیر ضروری په ایکسپورت کې انوالو شوی دا قانون کې دوی ته اجازه شته خو دومره ډیر خوم نشته ورته چې مطلب سل گاڑی او تبسل والا گاڑی چې کوم لکه نته به ګوره دا کسٹم پروسس نه پس به هم تری ساره نو دی وجه نه چې کوم تاجر دی کلیرنګ ایجنټس دی او چې کوم دی کاغه نان کسٹم پیډ لاره اختیار کړي او لاړه او په او زینو باندې ایکسپورت کا چې التا دا کسٹم نام او نشانم نشتا نو بس هغه مجبور دی غلاړه نان کسٹم پیډ لاره اختیار کړي او دی زینه چې کوم دی کنه او خپل بزنس چې کوم هغه دی زینه او چت ختم یک
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د داران ادا کوي چې په تیرو لسو کالونو کې په سرحدي پلو باندې د مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم 2.5 ارب ډالر نه 800 میلیونه ډالر ته راپریوتلی د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په تورخم پوله د بارډر مینجمنټ یا پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې سختي شروع کړې او هر تن لپاره یې تګ راتګ په وخت پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي په تورخم کې د فدرل بورډ اف ریوینیو چارواکي وایي چې دوی د کسٹم قوانینو مطابق ایکسپورت او امپورت کوي، او چې کوم نوي قوانین ورته د مرکز ناراشي نو یوازې هغه عملي کوي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په خوا به په تورخم دروازه د ورځې خواوشه 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس یوازې یو نیمو سلو پورې ګاډي پرې اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
د روان مارچ میاشت پر 14مه د پیښور د غربې تانې په حوالات کې د شازیب په نوم د 14 کلن هلک د مړینې پیښه رپورت شو. پولیس واغ محل ویل چې د هلک ځان تیزندې کړی او مړ شوی دی، خو د شازیب کورنۍ وایي هغه د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی دی. د پیښور د پولیسو مشر هم مشال ریډیو ته په لیږلي او پیغام کې ویلي چې زیات امکان دی چې د هلک په خپله ځان وژلوي. بل خو د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د شازیب د مرګ ذمهوار پولیس او صوبایي حکومت دی. دا چې شازیب ولې تاڼې ته بیول شوی او د هغه د مرموز مرګ قضیه به څنګه حل کیږي، په دې اړه شانواز ترکزی له بیلابیلو خواوو سره او اړخونو سره خبرې کړې دي او دا تفصیلي رپورټ یې برابر کړی دی.
د پیښور په یو حوالات کې د مرشوي سوار لسکلن شازیب دواله خلک ور روان دي. د مارچ په 19مه د شازیب د کور مخې ته په لوی درمن کې خلک ورتل او د کورنۍ سره اول فاتحه او بیا پیغام راځي کوله. د مارچ په 14مه شازیب د پیښور د پولیسو په یو حوالات کې مړ شوی او په هغه ورځ د پولیسو لخوا وویل شو شازیب سره د موټر سایکل کاغذونه نه وو. دوی ونیو، حوالات یا بندیخانه کې واچاو او شازیب په حوالات کې ځان ته تیزنده یا پانسی اچولی. ولې وروستو پولیسو وویل چې شازیب په صدر بازار کې د یو دوکاندار سره جنگ وکړ، تمانچې ورپسې له کوره راوړه او دوکاندارانو ونیو، دوی ته حواله کړ او دوی مانه پولیسو بیا په بندیخانه کې واچاو. خو کورنۍ وای شازیب هیڅ کله ځان نه دی پانسی کړی، بلکې دی وژل شوی دی. د شازیب پلار خیال اکبر له ډېرې مودې راهسې په عربستان کې مزدوري کولې، خو څو میاشتې وړاندې د کورونا د لاکډاون د وجې په ویزو او یا تګ راتګ بندیزونو له وجې نن وختونه په کور دی. خیال اکبر او د کورنۍ د خیبر ضلع د کجورې برقم برخیلو نشپک کال وړاندې کډه وکړه او د پیښور مولازو چوک په خوا کې پلوسۍ ته په وتلي لار باندې په یو کلیواله سیمه کې په کرایه کور ونیو او په همدغه کور کې دوی لا هم میشتې. خیال اکبر د مارچ په 14مه مشاد ریډیو ته ویلو باید د زوی د مرګ پوره پوره پلټنې وشي او ذمهوارو ته سزا ورکړي شي.
ماته تانې نه کال راغلو غره ته و چې شازیب ستا بچی دی، مول بالکل زما بچی دی شازیب. ویلې هغه راشه تاسو د ماشوم بوزي د هغه سره بایک دی، د بایک کاغذونه ځان سره راوړي. هغه چې زه هلته کې لاړم چاپ سي اخوا زما دلته کې شازیب تاسو کال کړی دی، نو ماته چا هغه نه راکول، حالات نه راته ویلو چې دلته کې خو بیا تقریبا چې د دوو غنټو پورې موږ ته کې اخوا دی خو اخوا دی خو بیا را ته چاول وی دلته کې څوک مړ شوی دی، دوسر ځان مړ کړی دو وای او یا څه. ما خو داسې سوچ نه و چې شازیب دې دوسر مړ شوی، ما ول څه څوک به وی څه هر څنګه کړی وی. خو لګ و سات بعد ما ته لګا پاته ول کې شي دا کې دیش د ما شوم د شازیب نه وی. نو موږ وکړه چې شازیب التنه نه په کیمرا کې پروت و، سارش لیدلې و، دا لاسونه ټول داسې و چې سورشین و، پاته نه لګیږي چې سوچم نشم کولای چې دا به څه وای.
د شازیب له کورنۍ د هغه سکول راسین سکول سیستم ته لاړم. د سکول د شازیب له کوره څه پوش پک کیلومتره کې هم پور څه کروڑ باندې جوړ دی. د سکول په دروازه کې ولاړ سوګیدار وویل د کورونا له وجې ماشومان خو په رخصت دي، البته زنانه پرنسپل روبینا شاهین سکول کې موجوده ده.
وړو کې خوندې خبره باندې یریدو اخو دومره انوسنت ماشوم اوس په پوری کله داسې د شوي چې دی ماشوم چا سره فایټینګ کړیو یا آرګیو کړیو چې موږ به یو خبره ویل دی به بس یو سنټنس ویل، اوکې میم سوري آی ویل ناٹ ڈو اٹ اگین. که زه خو ډیر زیات حیران یم چې دا رومرز ډیولپ کیږي چې هغه سره ګن وو او دا شزونه وو.
کله چې صدر بازار په خبر ته ورلم هلته له ټولو وړاندې شفی مارکیټ مخې ته ودرېدم. ومې لیدل چې د مارکیټ سیکورټي عمله ولاړه ده، په خلکو نظر هم ساتي او کوشش کوي چې مارکیټ ته کوم ګاډې دننه نشي، چې کومه لانجه هم جوړه نشي او لارې هم بندې نشي. شفی مارکیټ او لیاقت بازار دی او بل سره تړلي بازارونه دي، او ویل شوی چې شازیب د لیاقت بازار دی او دوکاندار سره جګړه کړې وه. دغلته مې د دوکاندارانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو د جګړې په وخت موجود وئ؟ نو هر دوکاندار به راته ویل نه. ځکه دغه د اتوار ورځ وه او دوی په هر اتوار چټی کوي، نو مارکیټ مکمل باندو. دوی ویل چې د سیکورټی عمله هر وخت او هر ورځ موجوده وي. شازیب چې په کوم دکان کې جګړه کړې وه هغه د پیښور اوسیدونکي د اعجاز احمد او د ورونو یې دی. اعجاز احمد داسې 22 کلن ځوان دی او تر دوم ټولګي پورې سبق ویلی او بیا یې پرېښی. نن سبا هم په دغه دکان کې د ماشومانو د لوبو شایان خرڅوي. او اعجاز احمد یو ورور او پلار د مشال رډیو سره خبرې نه کولې ځکه د دوی په وینا له خبرو نه منې کړی شوي. خدای ونه ویل چې چا منې کړی دی. لیاقت بازار کې هم دغه بازار د دکاندارانو اتحادیې د مشر شوکت الله همدرد وینا چې دلته په سوونو دکانونه دي. د هر دکان مخې ته بیا د تړو او یا د چابړو والا هم په لارو کې ناستو. او شوکت الله همدرد په دغه بازار کې د کتابونو خرڅولو لوی دکان دی.
دا لږ چې سو پور راغلی کنه باقی دا تماچو ور سره دا د موټر سایکل یا د کاغذونو خبره نه وه. خبرم د دیوا د 15000 کیلو نه وه او په 9000 روپے دي سره ډن کا. نو زه دا وې ما چیر دی کې صح حقیقت ته حقیقت دی وشي ځکه دغه ټایم پورې خو مونږ نه دی کتلی چیر دل چا بد دکاندارانو را ټینګړې دی او تانه ته رسولې دی پولیس دغه ته ووم نه وجودم نو
ته خو باورې دی چې تاسو خپل نه وي په دغه ورځ
جی دی تور روزی و دی تور روز زمو چوٹی خوچ ما سمرا معلومات کری دی علاکانونا نواغی ویلی چیر دیا لگ دا سی حرکت کری دی بیا مونگ نیولی دی و تانی تم حوالا کری دی
دا بازار خپل سیکورٹی چوم ری دلتا دا سی سیکورٹی دی تنا
زمونگ دا بازار مونگ پرویٹ ساتلی دی سیکورٹی گارڈ چلکا بازار کو لو کی چه جنگ جگڑ کم سڑے او کی نو ددی پا کی کار نشتا ددی دا کار دے چه دی پولیس تاوالے کی
دا غماشون دی سوکی دارانو پولیس تاوالے کی
نا جی دا دکان دارانو کڑیو دا غزے کی چوکی دارنو
مشاہد ریڈیو کوشش ہوگا چه دا پولیسو تانی تورشی او پا دا غزائی که دا چا سر خبری اکڑی خود شازیب د مر په کیسه کې د حکومت لخوا عدالتي کمیشن جوړ شوی نو د تانه یو تن هم خبرو ته تیار نه و. البته د پیښور ضلع د پولیسو مشر عباس احسن سره مشال ریډیو خپل پوښتنې شریکې کړې وې او د هغه خوا دا ځواب ملاو شوی.
موږ بل چې سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې په لاک اپ کې لګېدلې په رپورټینګ روم کې لګېدلې ایس ایچ او په کمره کې لګېدلې او هغه کې موږ خپل هم ډېر غور سره وکړو سټډیم کړو دا چې د کې سره سین او نس بهر نه چاول سره شیور کړې تا خو هغه خپل د جامو سره حصہ اغستو هغه نه ځان لچره د سه پړې جوړ کړو هغه باندې ځان ځوان کړو. جوډیشل انکوایری روانه ده هې کې به دا ټولې خبره کلیر کیږي چې یو خدای جوینایلو ټریټ شوی نه دی دای کې د چا نیګلیجنس او سسک کېدل پکارو چې کم کارونه نه دي شوی.
په خیبر پختونخوا کې په موجوده وخت کې درې نیم سو کم عمر ماشومان په بیلابیلو جیلونو کې پراته دي چې پکې یو کم عمر جنې هم ده. د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو او د جنرال ډیولپمنت پاکستان یو صوبایي مشر عمران ټکر مشاهده ریډیو ته وویل جوینل جسټس سیستم یا د ماشومانو د انصاف نظام د قانون د لاندې ماشومان به هیڅ کله حوالت او یا جیل ته نه ځي. خو دلته تر دې دمه د گرفتار ماشومانو د ساتلو لپاره یوه اداره نه ده جوړه شوې. نو دا پوښتنه چې د قانون د لاندې باید دغه ماشومان چیرته وساتل شي؟ عمران ټکر یې په قانون کې لیکلي شوي ټکي داسې بیان کړل.
نو قانون دا وایي چې ته به دی په ابزرویشن هوم کې چې که ابزرویشن هوم تا سره نه وي نو ته به دی پروبیشن آفیسر ته په نگرانۍ کې ورکې. که پروبیشن آفیسر نه وي نو بیا په ټولنه کې دننه یو با اعتماده کس ته چې دی نو هم ورکول شي. نو زه دا وایم چې د دې ذمہوار چې دی یو د پولیس چارواکي چې کوم دي او دویم چې دی زموږ صوبایي حکومت دی ځکه ابزرویشن هوم جوړول دا د صوبایي حکومت ذمہ داری.
شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د خبرونه د پښې بیډي اوریدونکو د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
د بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکي ځوانانو د وجنې پر ضد په یاد سیمه کې احتجاجي پرلتمن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیمې خلکو او پولیسو په وینا د غځوانان شل ورځې وړاندې د جاني خيلو نه لادرکه شوی ول چې مړ یې د مارچ پر 28 هم په یاد سیمه کې اوموندل شول. د بنو پولیسو ویان آصف حسن مشال ریډیو ته وویل د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې یې روانې دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه زیاتېدو ته په کتلو سره حکومت د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه کړې ده. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ پر 28 په ټویټر لیکلی نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر غونډه کې پریکړه وکړې شو چې د کرونا وایرس مخ پر زیاتېدونکو کیسونو مخنیوي لپاره د وړاندې څخه لګول شوي بندیزونه به نور هم سختوي. پاکستان پیپلز ګوند د سینیټ چیرمن ټاکنې دوران د خپل کاندید یوسف رضا ګیلانی د وو رد کړی شو ووټونو معاملې په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دا د مات پر دولسمه د سینیټ چیرمن ټاکنو کې د یوسف رضا ګیلانی او د حکومتي اتحاد کاندید صادق سنجرانی سیالي و چې د نتیجو اعلانول پر وخت پریزایډینګ افسر د ګیلانی و رائے رد کړی د نوموړي دریز وو چې رائے ورکوونکو د ووټ په پرچه غلط مهر لګولې ده خو اپوزیشن اتحاد وایي چې مهرونه یې له انتخابي اصولو سره سم د ګیلانی په نوم لګول شوی وو د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د هیواد شپږ سرحدي عسکر وجلی دي د هرات والی عبدالوحید قطالی بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده تر اوسه د چاودنې ذمہواری چا نه ده منلې د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده نوموړي دا خبره پرون کابل ته د خپل لومړني نا اعلان شوي سفر پر مهال خبريالانو ته کړې ده او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنایی یو ځل بیا ټینګار وکړ ک امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران د 2015 کال تر اټمی تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لری کوي
د خبرونو ورو دي لنډي سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري ز هارون بچا احمد الله او زمون تخنیکی همکار اسحاق احمدی د مشال رادیو استودیو کې زړه درنه غواړو د پټانه